صالح بشید.
ډیر مننه ستر فروخت سیستری مسی د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې پر روانو خبرې کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي 19 د فبروري 8 په پیل کې له اجمل تورمان نه خبرونه اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړي. په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبې په ورځ تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشې کړای شول، او په تایوان کې ژغورونکي نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. بشپړ خبرونه واورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبان کولی شي د سولې د خبرو له پیل کېدو وروسته خپل شرایط مطرح کړي. ښاغلی مستغنی وویل چې تمه ده د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله د کب په څلورمه په کابل کې غونډه وکړي، او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه به وټاکي. د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالتونو او چین د استادو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه، او د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبې په ورځ تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړای شول. د دغه ولایت امنیه قوماندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه اتیا کسان چې ولسی خلک ول او د میمنې اندخوی پر لار د وسلوالو طالبان لخوا تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړای شول. د فاریاب چارواکي وایي یوازې دوه ولسی وګړي د وسلوالو په بند کې پاتې دي، او د هغوی د پیدا کولو هڅې هم روانې دي. د دغو کسانو د تښتونې مسؤلیت چا نه منلې. او په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر ماتینسکي ټینګار کوي چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. ښاغلی ماتینسکي دا څرګندونه پرون په غونډه کې وکړي چې روسیې ته د پوځي زده کړو لپاره د لزګونو افغان محصلانو د سوال په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه. د روسیې سفیر وویل روسیه د یو باثبات افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر یو اړتیا بولي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په تایوان کې ژغورونکي نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. ګمان کېږي دوی به د یوې ولس منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې وي. دغه ودانۍ وړمه ورځ د زلزلې له کبره ونړېدله. د تاینان سیمې خروال لای چنګ ټي وویل ګن لا درکه کسان تر دې ودانۍ لاندې ښخ کړای شوي دي. تر پرون ناوخته پورې تر 200 زیات کسان وژغورل شول. په دې زلزله کې د 200 کسانو مړینه او د 1500 نورو ټپي کېدل تایید شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا تیر شپه په یو بیړنۍ غونډه کې همداراز اعلان وکړ چې پر پیونګیانګ به د نویو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه لیک هم ژر تصویب کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیر شپه د شمالي کوریا د متحده هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د 14 غړو له بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو. د بندو دروازو شاته دا غونډه د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان له غوښتنې سره سم جوړه شوه، او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریځ پلول وه. په ملګرو ملتونو کې د امنیت د امریکا سفیر سامان تاپور وویل د شمالي کوریا اقدامات د نړۍ د امنیت لپاره ګواخ جوړوي.
The accelerated development of North Korea's nuclear and
the شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د پرګرام پرمختګ د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواخ جوړوي. دا نه یوازې د شمالي کوریا ګاونډیانو بلکې د ټول نړۍ سولې او د امنیت لپاره یو ګواخ دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون تیر ورځ خبر ورکړ چې د لری واټن ویشتون کې دا توغندي په فضا کې د یو ساتلایت د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی دی. د رسنوی راپورونو مخې د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چکی میرمنو د خوشی کولو په بدل کې چې يرغمل دیونکو تختولې وي شپږ میلیونه ډالر ورکړي دي. د ریسپیکټ په نوم اونیزي د راپور لمخې د يرغمل دیونکو له دې ډلې سره چې په پاکستان کې ډیره د خبرې د چک جمهوریت د امنیت شورا لخوا تر سره شوي وي. دوه چکی محاصلانې هانهو مالوا او انټونیا خیراتی چیکا د 2013 کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او ایران سرحد ته نږدې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو کسان لخوا وتښتول شوې. د انجونې چې هغه مهال څرګندش کړلې وي د تروریستانو په توګه له ایران څخه پاکستان ته پر لاروي چې وتښتول شوې. په یو ویډیو کې چې د دوی له برمته کېدو لنډه موده وروسته خبره شوه، دوی د عافی صدیقي په نوم دغه پاکستانی ښځې د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه چې په 2013 کال کې د تروریزم په تور د متحده ایالاتو کې بندي شوې وي. د چک جمهوریت حکومت د 2015 کال په مارچ میاشت کې د دې میرمنو د خوشی کېدو او پراکته د غوی د ستنېدو خبر ورکړ، خو افراطي وسلوالو ته د دې دوو میرمنو د خوشی کېدو په بدل کې د پیسو د ورکولو د راپورونو لخرېدو وروسته د حکومت یو بیان ویل چې صدر اعظم بوهوسلاو سوبوتوکا به په دې اړه تبصره ونه کړي. د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کوو. چارواکي وایي له القاعده شبکې او داعش ډلې سره د همکارۍ په تور یې و کسان نیولې دي. د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر جور فرانس ډیاز اویل تورن کسان پرون په ختیځو ایالتونو والینسینا او الاکانتی او د افریقا په شمال کې د اسپانیا په قلمرو سیوتاکی سیمو کې ونیول شول. د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر په وینا تورن کسان د یوې شبکې غړي وو چې په بشري مرستو په بار کښتیو کې د بمونو د جوړولو وسایل او برقی پرزي سوریې او عراق ته استول. د اسپانیا پولیس په یو بیان کې وایي چې د تورونو د ډلې 15 تنه د سوریې، اردن او مراکش دي چې اسپانیوي تابعیتونه لري او دوه نورې د سوریې او مراکش وګړي دي. بیان زیاتوي چې د دې شبکې په اړه د پولیسو تحقیقات په 2013 کال کې پیل شوی و. په بیان کې همدارز ویل شوی چې د دې ډلې مشر د داعش له مشر سره منظمه اړیکه درلوده او هغه په پرله پسې ډول په سوریه کې د داعش لغړو سره د واده لپاره د ښځو د جلب او جذب غوښتنه کوله. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په روانو خبرې کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړي. په بغلان کې خلک شکایت کوي چې په روانو ناامنیو کې دوی په نشه کېږي او ستونزې ورته جوړیږي.
چې زخمی راوړو د اترا پاغه د طالب په نامه ولي الته باندې نه یغنه روپی اخلي چې راتختل جنگونه هغه د طالب په نامه معنی نسی. دا ډیر بیرحمه اداره ده.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان کړکیچ نظامي حل لار نه لري، خو د روسیې پر دغه عکس العمل کاربوهان د احتیاط غوښتنه کوي.
خو په دې شرط چې نور ستونزې موږ ته راولاړې نه کړي، دا څلور هیوادونه چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا.
افغان چارواکي، اقتصادي کارپوهان او نور د افغانستان، چین او نورو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه د کابل په ګټه ګڼي.
چین، هند، ایران او منځنۍ آسیا او دغه مملکتونه په دې کې څومره چې اقتصادي حالت په وخت کې وي، د دوی سره زموږ اقتصاد ښه کېږي.
امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي تر توغولو وروسته بیړنۍ غونډه وکړه. د نورو راپورونو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدې غو سپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل بخوانی دریز ټینګار وکړي. تر دې مخکې افغان حکومت اساسي قانون او وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د خبرو تر پیل مخکې د خپلو شرطونو په توګه یاد کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي له ازادي راډیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې پر لنجمنو مسایلو بحث کېدلی سي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي.
اسلامی افغانستان همیشه به این تاکید داشته که
ګروهای
کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضرېږي لمخکنه یو شرطونو پرته دی راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کیدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کیدای شي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کیدای شي، خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږی ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلرم نیټه په کابل کې غونډه وکړي.
په تاریخ 23 ګروه یماندی چاجربه
د فبروري په درويشتمه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یو بل غونډه وکړي او د شنبې په ورځ هم دې ډلې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې هوارولو لپاره خپلو منظمو غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه ورمو ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری وو. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارډ اولسن او دینګ شي جون هم ګډون پکې کړای وو.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. بلخو په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان کړکیچ نظامي حل لار نه لري. الکساندر مانتینسکي دغه څرګندونې پرون هغه هیواد ته د نظامي زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړي. یوسف خان زادرن له کابل نور حال راکوي.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي د یکشمې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لار نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو لخوا وي او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتیتسکي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 45 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملې دوه هیله لري. الکساندر مانتیتسکي په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي. وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او هم دوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په د هر هیواد مرستو لاس باید لند نشي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاټا او ملاتړ ترلاسه کړي.
چې برخه پکې اخلي سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور رستونځي مختار ولاړ نه کی د سلور هیوادونو چې د دې توانایي لري چې سوله راولي. زه فکر کوم دا کافي دی فعلا، نه دا کې زمينه باید لمنځ نه شي که ضرورت شو کومک دی دعوت شي دوی دیم کومک ته دعوت کی.
روسیا په افغانستان کې د دایښ او تاریخوالي لړډیرو دوه څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې کده افغانستان کړکیچ د خبرو لاره حل نشي، ممکن دا ستونزې د مرکزی آسیا لاره تر روسیې ورسیږي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې داسې یو مرکز موندل شوی چې دولتي تیل او نور وسایل خرڅول. د ولایت چارواکي وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. شاه محمود شینوارې له جلال آباد سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینوارې صاحب، سهار په خیر. دا مرکز د چیرې او څنګه کشف شوی دی؟
ډېر زیات مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره ورځ د ولایتي شورا وکیل او همدارنګه شمېر مدني فعالانو رسنیو سره دغه مسله شریکه کړله چې دوی له وړاندې نه دغې کلا په اړه، چې یوه کلا ده د جلال آباد ښار ډېر اکمالاتي په ساحه کې، دوی په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. بیا چې کله ورځي ظاهرا د دغې کلا په سر باندې د جومات لګېدلی چې خلک ورباندې شک ونه کړي، ور په داخل کې دا خالي کلا ده، دوی ته یوازې د تیلو بوشکې، د موټر نمبر پلیټونه او نور وسایل چې هغه موټر پردي چې دغه پردي په دغه ساحه کې متتی دي. د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه تیل د اردو د خوانه بلاتل دغه تخلیه کړي، بل او دین روسه وي بیا په شخصي پمپونو باندې دغه تیل پرول کېدل. لکه هم د څلورې مثلی لیوا مطبوعاتي مسؤل جدن شریناکا په خپلو خبرو کې دغه دا رد کړې ده. او نه منې د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل بیا ویلي چې په دې اړه به پلټنه وشي او تر اوسه پر لا معلومه نه ده. نه چارواکو نوې تایید کړي، خو ولایتي شورا او همدارنګه مدني فعالانو دغه ادا کړې ده. او عملا د دغه ساحې ویډیو هم اخیستل شوې ده چې رسنیو ته ښکاره شوې ده. په دغه ویډیو کې د تیلو بوشکې ښکاري، همدارنګه د موټرو نمبر پلیټونه ښکاري، یو کورلا موټر پکې دی او نورې پرزې موټر چې دا په دې کلا کې ساتل شوي دي. او یو شمېر خلکو اعتراف هم کړی دی چې دې ځای کې د تیل اول نور شخصي پمپونه ته
خپله د امنیې قمندانۍ څه ویلي دي چې له عاملانو سره به څه چلند کوي؟
لومړی خو دغه موضوع په اړه چارواکو خپل نظر نه شریکوله، خو بیا هم د ټینګار وروسته چې ځینې نظر هم راواخیسته. دوی ویل چې موږ په دې موضوع په اړه پلټنه وکړو، تر اوسه پورې موږ په دې اړه هېڅ ډول نظر نه شو ورکولی. دوی چې رغم د نظر نه ورکړی، ولې د پلټنې خبرې کړې چې دغه موضوع به تاثیر
کړي. ډېره مننه شاه محمود شینوارې. و په جلال آباد کې ومنل چې په دغه ښار کې داسې یو مرکز موندل شوی چې ادعا کېږي دولتي تیل او نور وسایل خرڅول. اوس هم ستاسو ځینې سیمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د احمد په نامه اوریدونکو له هلمند لیکلې لولس مشر محمد اشرف غنی غوښتنه کوي چې د سیاسي بندیانو په جزا کې تخفیف راولي او بې ګناه بندیان دي خوشی کړي. ابو بکر صدیقی بیا له افغان چارواکو هیله کړي چې د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې پوځي عملیات ژر پیل کړي، ځکه چې د پسرلی پر مهال شایي وسلوال طالبان جنگونه نور هم زیات کړي. سمیولہ حلیمی تندر له پکتیا لیکلی افغانان سولې ته نږدې دي. محمد حسن قلمیار امیری له تخار ولایت څخه په اشکمش ولسوالۍ کې د ولسم ټولګي ګڼ فارغان د کانکور ازموینې په تمه دي چې تر اوسه نه ده پیل شوی. محمد ظاهر د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه لیکلی په کوهبان سیمه کې دولت ضد وسلوال ځوانان هڅوي چې له دوی سره ملګری سي. د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې سیمې ته ځواکونه ولیږي. سمیولہ بارکزی بیا په دې باور دي چې د سولې د راتلو لپاره باید په پیل کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیول سي. عزت الله عظیمی له کندهار لیکلی له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د وخت ځای کول دي، د دې پر ځای دي له امریکا او پاکستان سره خبرې وسي. او ضیاءالدین ضیاء له بدخشان لیکلی او له څلور اړخیزې کمیټې څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته مهال ویش برابر کړي.
دا وستا سو اسمیسونه چې د افغان بی سیم شبکې د 813 شمیرې د لارې مو ازادي رادیو ته را لېږل. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړو کې تر اوسه شاوخوا 60 کسان وژل شوي. بل راپور دی چې افغان چارواکي او د اقتصاد چارو او د اقتصادي چارو کارپوهان د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ جوړول د هوا د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په یو بیړنۍ غونډې کې د شمالي کوریا له خوا د توغندي ازموینه پکلاکا وغندله. د ورکو ازونه د لټي پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس په نوریاس نوري ته غوښتل چې نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې خبری رسنیو پر کارکونکو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې په بغلان ولایت کې د یوې راډیو پر دوه کارکونکو د ورستۍ حملې مسأله څېړلې او لیکي. وسلوالو پر 22 کلن محمد ابراهیم هاشمی او د هغه پر ورور 40 کلن محمد موسی هاشمی د تیرې پنځشنبه په ماښام په پلخمري کې برید وکړ. د بغلان یو امنیتي چارواکي دغه پیښې په تړاو د یو برید کوونکي د نیول کېدو خبر ورکړ او ویې ویل داسې ښکاري چې تورن له قربانیانو سره کورنۍ اړیکې لري خو د برید انګیزه یې تر اوسه نه ده معلومه. نیویارک ټایمز لیکي محمد ابراهیم هاشمی چې په پلخمري کې د ادیب راډیو د خبر د څانګې ایډیټر او د سیاسي او کلتوري پروګرامونو مسؤولو په یوه مرمۍ لګېدلی او په روغتون کې په کومه کې دی او د هغه ورور چې د دې راډیو یو کارکوونکی و وسلوالو سخت وهلی ډبولی و چې له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوی دی. د ورسپانې په وینا که څه هم دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو ډیر پام سمدستي طالبانو ته اوړي چې په دې وروستیو کې د خبري رسنیو پر کارکوونکو مرګونې حملې زیاتې کړې دي. طالبانو په جنوري کې په کابل کې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکو ووژل او تېره اونۍ هم د حاجي محمد زبیر خاکسار په نوم د یوې دولتي خبري رسنۍ خبریال په ننګرهار کې ووژل شو چې مسؤلیت یې چا په غاړه نه دی اخیستی. خو خاکسار ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا چې په ننګرهار کې ډېره فعاله ده څو ځلې د مرګ ګواښونه شوي وو. موسی هاشمی نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې ده او ورور ته یې څو ځلې په ټلیفون اخطار ورکړ شوی و چې کار پرېږدي که نه وبه وژل شي. دای وای ګومان کوي چې په دې برید کې به هم طالبان لاست لري ځکه هغوی پخوا هم ورته خبرداری ورکړی و. د افغان خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر نجیب شریفي د ورځپاڼې ته ویلي چې د ده په باور سږ کال به د خبریالانو لپاره ډیر خونړی کال وي. د طالبانو لخوا شخړې د هغوی په تګلاره کې د بدلون نښه او هغه د رسنیو پر ضد د جګړې پیل دی. ستار تریبیون ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د کندوز د اوسیدونکو پر اندېښنو چې بیا یې ښار طالبان ونه نیسي تمرکز کړی دی. فرهاد چې د کندوز په پوهنتون کې د دری د ادبیاتو د څانګې محصل دی وایي په سپتمبر میاشت کې هله ډیر بیریدلی و چې لیدلې څو سوه وسلوال طالبان دولتي ځواکونو ته چې شمیر یې له دوی ډیر زیات و او مورال هم بایللی و ماته ورکوي او دغه ښار نیسي. د ورځپاڼې په وینا څو اونۍ وروسته چې کندوز ښار بیرته افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو پوځیانو په ملتیا ونیو فرهاد یو څه د آرامۍ احساس وکړ خو دغه احساس ډیر دوام ونه کړ. دی او نور اوسیدونکي بیا دې ته اندېښنه لري چې طالبان به بیرته راوګرځي. فرهاد چې په اونۍ کې څو ځلې خپلې اصلي مینې ته د کندوز له ښاره بهر ولسوالۍ ته سفر کوي وایي د کندوز له ښاره په وتو سره تاسو د لارې په اوږدو کې سپین بیرغونه وینئ او په سیمه کې دولتي واکمني هم یوازې پر هغو ودانیو پورې محدودیږي چې ځواکونه پکې ځای په ځای دي. فرهاد وایي کله چې له کندوز ښاره لرې کیږئ بیخي یو بل تصویر وینئ. د دولت په نسبت د طالبانو د حضور او نفوذ ډیر پراخوالی.
د بغلان د ډنډي غوري ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې هلته د روانو جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه سوي او ولسي خلک په نشه کیږي. یوسف خان زادران نور حال راکوي.
په تیرو څو ورځو کې ډنډغوري د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو جګړو شاهد دی چې د سیمې د اوسیدونکو په باور عامو خلکو ته دې جګړو سخت زیانونه رسولي دي. اوسیدونکي چې د خطر په لومړیو کرښو کې شپې سبا کوي وایي چې په تیرو څه باندې لسو ورځو کې د ډنډغوري ډېرې سیمې ویجاړې شوې دي. د سیمې دا خلک وایي چې د جګړو له امله تر اوسه د دوی په حساب 46 کسان وژل شوي او 140 ماشومان بیا ټپیان. شیرزای د ډنډغوري سیمې اوسیدونکي چې کوري جګړو ویجاړ کړی وایي چې په سیمه کې خلک د افغان ځواکونو له جدي چلن سره مخ دي.
دا منطقه ټوله یو د میاواره کړله چې زخمی راوړو د اطراف هغه د طالب په نامه ولي هلته بندي نه یو نه روپۍ اخلي چې راتښتي له جنګو نه هغه د طالب په نامه مانی نیسي. دا ډېر بېرحمه اداره ده. قومندان د قولي اردو ته ورځو څلور ورځې کېږي موږ ته وخت نه راکوي چې له ده سره ووینو.
د ډنډغوري د تصفیې لپاره نږدې دوه اونۍ وړاندې عملیات پیل شوي چې د معلوماتو له مخې تر اوسه دا عملیات روان دي. که څه هم افغان ځواکونه په دغې سیمه کې د پرمختګ خبرې کوي خو د سیمې خلک وایي چې ځواکونه د جنګ له لومړۍ کرښې مخکې نه دي تللي. د عبدالقدوس په نوم د ډنډغوري بل اوسیدونکی وایي چې کورونه یې هدف ګرځول شوي او سره له دې چې څو ځله یې دا ستونزه حکومت ته رسولي خو ورته څه پاملرنه نه کیږي.
از هر طرف توپچی
له هرې خوا مو په توپو نیولې. موږ چې په کوم ځای کې اوسېږو د جنګ له لومړۍ کرښې څخه 3 کیلومتره لرې دی. په دې ځای کې هم امنیتي ځواکونه لیدل کېږي او هم طالبان. بیا مو هم اندېښنې حکومت ته رسولي خو څوک نشته چې زموږ غږ واوري.
له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو
ټاکنو خپلواک کمیسون په زولونو د جنگ لیکلو خو غوښتي چې د جنگ قوانین مراد او عام خلکو ته زیان ونه رسوي. یو شمیر کارپوان په دې باور دي چې ملکی خلکو ته د غیر مسلکي توب او نه پاملرنې له امله مرګ ژوبله رسیږي او دا چې ځواکونه د جګړو لازمه تجربه ونه لري. له دې ټولو سره د بغلان ولایت د سولې د شورا مشر عبدالصمد ستانکزی وایي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې معلوم کړي په ډنډغوري کې ډېر تلفات د طالبانو او که د حکومت لخوا خلکو ته رسیدلی دي.
معلومیږي له خیر چې دا ساحت اسفیسی نو بیا معلومیږي چې کورونا د چالو خوازه که دا سنگر و وطن دا کورون لکه امنیتی نوروزانی وایي چې کورونا استکتوری دي.
د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو له لورې د عامو خلکو په نښه کول ردوي وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو عملیات په خورا احتیاط مخته ځي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو ته معلومه ده چې بغلان په ولایت کې مونږ کوم عملیات چې پیل کړي دي دوام هم چې ډېر وکړي. علت یې دا دی چې مونږ کوښښ کوو په احتیاط باندې عمل وکړو، پوره تدبیر باندې عمل وکړو تر څو چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي. دا په خپله باندې انساني او بشري ضد عمل دی او دا کار مخالفین کوي چې هغوی په خپله باندې داسې زمینه برابروي چې عام خلک ووژل شي.
له دې سره د ډنډغوري اوسیدونکي د جنگ لښکیلو خوا او د اوربند غوښتنه کوي تر څو خلک بیرته عادي ژوند ته وګرځي. په همدې ډول دوی چې خپل ډیر څه له لاسه ورکړي له ملګرو ملتونو او افغان حکومت څخه غواړي چې ورسره ژر تر ژره لومړنۍ مرستې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان چارواکي او د اقتصادي چارو کارپوهان د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ جوړول د هیواد تجارت او ترانزیت لپاره مهمه مسله ګڼي. دوی وایي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره په افغانستان او سیمه کې سوداګریزې چارې زیاتېږي او خلکو ته به د کار زمینې برابرې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د چین سفیر له ولسمشر اشرف غني سره په کتنې کې ژمنه کړې چې په لږ موده کې به د دې پټلۍ د جوړولو سند د کابل او پیکینګ ترمنځ لاسلیک سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
چین کله وی خو د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته پیل کړي، لبلې خو یې ژمنه کړې چې په لږ موده کې به د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړول د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي او وایي چې له دې سره به د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخ شي. د افغانستان د فواید عامې وزیر محمود بلیغ آزادی راډیو ته ویلي چې د اورګاډي د پټلۍ جوړول د ملي اوالي د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او کولای شي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت د یوې نخلوونکې سیمې په توګه بدل کړي.
خطیان یک موضوع بسیار بسیار حیاتی برای آینده اقتصادی افغانستان است.
دوبل دو اورګاډي پټلۍ د افغانستان د راتلونکو اقتصاد لپاره یو حیاتی موضوع ده. دا موضوع د افغان حکومت او فواید عامې وزارت په لومړی توبونو کې ده. دا زمونږ پخوانی هیله ده چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د یو ترانزیتي هیواد په توګه بدل کړو او دا هیله به مو د اورګاډي د پټلۍ له جوړولو پرته تحقق ونه مومي.
او آرزوی ما هیڅ وخت تحقق پیدا نخواهد کرد.
په افغانستان کې د چین سفیر یو جینګ له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې په لږه موده کې به د کابل او بیجینګ ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. د افغانستان د جمهوری ریاست په اعلامیه کې تایید شوی چې د اورګاډي دا پټلۍ به له چین څخه پیل او د قرغزستان او تاجکستان له تای کولو وروسته به افغانستان ته راننوځي او له دې لارې به ایران ته ورسیږي. د دې پټلۍ اوږدوالی شاوخوا 2000 کیلومتره ښودل شوی چې سباندې 1000 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس عبدالرحیم محمد آزادی راډیو ته وویل دا پروژه به په سیمه کې اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه ګړندۍ کړي.
زمونږ په همسایګانو کې چین، هند، ایران او منځنۍ آسیا او دغه مملکتونه دي. په دې کې څومره چې اقتصادي حالت په وخت کې وي د دوی سره زمونږ اقتصاد ښه کېږي. دا یو ډېره غټه پروژه ده چې د 500 مملکتونو څنګه دي. چین په خپله دی، قرغزستان، تاجکستان، افغانستان لاره ده، بیا ایران سره وصل کېدل دي.
جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې هیواد به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په یو دهلیز بدل کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې افغانستان په خپله خاوره کې شاوخوا 6500 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ جوړې کړي. همدارنګه د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړی قدرت الله زکی وایي چې حکومت د دې پروژې د پیلولو لپاره په لږه موده کې یو رغنده میکانیزم جوړ کړي.
دا اقدام حمایت کو د افغانستان بهري لار نه لري او دا کوم انتخابات چې اوس جریان لري ډېر ګران هغه کیږي خطا هم لار چې موږ د افغانستان کې جوړ شي ډېر سهولتونه زموږ دولت او خلک ته راځي او امیدوار چې په نږدې وخت کې داسې یو پروژه افغانستان د خلک لپاره جوړ شي.
سربیره پر دې افغان چارواکي وایي چې له ترکمنستان څخه به د اقینې تر بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ چارې په لږه موده کې بشپړې شي او هسې روانې دي چې له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات، له سپین بولدک څخه تر قندهار او له تورخم څخه تر جلال آباده پورې ورته پټلۍ جوړې شي. د اقتصادي چارو پوه نورګل منګل وایي دا چې افغانستان بهر ته لاره نه لري نو حکومت ته پکار ده چې ځمکني ترانزیت ته زیات پام وکړي او هیواد د ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره ونښلوي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړي. په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبې په ورځ تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشی کړای شول. په تایوان کې ژغورونکي نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. دغه ودانۍ وړمه ورځ د زلزلې له کبله ونړېده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا له خوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله. د رسنیو د راپورونو له مخې د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چکي میرمنو د خوشي کولو په بدل کې چې ارغمل دیونکو تختولې وي شپږ میلیونه ډالر ورکړي دي. د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کاوه. او ترکیه وایي که څه هم له سوریې څخه د نورو کډوالو د منلو وس نه لري خو بیا به هم دې کار ته دوام ورکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه په یو بیړنۍ غونډه کې د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا ویلي چې ډیر ژر به پر شمالي کوریا نوي بندیزونه اعلان کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله او اعلان وکړ چې د دې سرغړونو په غبرګون کې به پر پیونګیانګ نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیره شپه د شمالي کوریا د متحد هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د څوارلسو غړو له بیړنې غونډې وروسته خپور شو. دا غونډه د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د غوښتنې سره سم جوړه شوه او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریز خپلول وو. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون تیره ورځ خبر ورکړ چې د لرې واټن ویشتونکی دا توغندی په فضا کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی دی.
ونبن روکټ کوانګیانګسونګونن جوچې پېګو 2016년 2월 7일
د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون د خبر لمخې د کوانګ میونګ سون څلور په نوم د سټلایټ اوس مهال په څلور نوې دقیقو کې یو ځل د ځمکه پر قطبي مدار تاویږي. خبر زیاتوي چې شمالي کوریا به په راتلونکي کې نور سټلایټونه هم فضا ته وتوغوي. خو د شمالي کوریا منتقدان په دې باور دي چې دا ازموینه د هغه توغندي د توغولو لپاره یو پلمه و چې اټومي سرګولوله لیږدولای شي. خو ازمویل یې د ملګرو ملتونو د ګڼ شمېر پرېکړه لیکونو له مخې ممنوع دي. شمالي کوریا دا ازموینه په داسې حال کې کوي چې له دې مخکې په 13 جنوري میاشت کې د یو هایدروجنی بم د ازمویلو ادعا هم کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر موتوهیدی یوشیکاوا د امنیت شورا د دې پرېکړې په اړه وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د شمالي کوریا د ازموینې په اړه چې د دې هیواد له اټومي ازموینې څلور اونۍ وروسته ترسره شوه یو شان په غوسه و. فکر کوم د دې غوسې بنسټ دا حقیقت دی چې له لرې واټن ویشتونکي توغندي څخه کار اخیستل، حتی که د سټلایټ د توغولو نوم هم ورکړی، د شمالي کوریا په اړه د امنیت شورا له پخوانیو پریکړو څخه یو څرګنده سرغړونه ده. د شمالي کوریا لخوا د دې توغندي ازموینې سمدستي د نړیوالو سخت غبرګونونه او پرول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون دا یو خورا زیات خواشینونکی اقدام وباله او روسیه وویل چې پیونگیانگ یو ځل بیا د نړیوالو اصولو په وړاندې خپله واضحه بې تفاوتي څرګنده کړه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګران اوریدونکو لنی کمرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اوریدونکو رادیو ازادي ته تلیفون کړی دا او د دوه کسانو په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوی د ورکو شوو عزیزانو په اړه له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغامونه خپاره شوي دي چې دغه تلیفوني پیغامونه به هم ورته په خپل وخت سره خبره کړو. ګرانو دوستانو د دې په ځان کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، نو د دغه پروګرام تر پایه له موږ سره پاتې شئ چې دا ټول تلیفوني پیغامونه واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو در واورو چې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. یعنی دا هغه عزیزان دي چې پیدا شوي دي، په دې اله چې د دغو پیدا شوو عزیزانو په منځ کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د جری د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زموږ په کلي کې د حضرت الله په نامه باندې یو ورک عجز دی، دلته ګرځي، یو څه عصبي تکلیف هم لري. د هر چا که ورور یې که قریب یې ما ته دې په د النبا شماره باندې زنګ ووهي: 0 اویا 4 اتیا 1 اویا 1 دېرش 4. شماره یې واري بیا تکراروم: 0 اویا 4 اتیا 1 اویا 1 دېرش 4. مننه د ازادي راډیو په مخه مو ښه.
یو زل زابل ولایت مرکز ته خبرې کوم. یو ماشوم د درو یا سلور کلوزه پیدا شوی ده، درې سلور ورځې کېږي. زلې د زابل ولایت په سینک په علاقه کې وجود لري. د هر چا که دا ماشوم وي هغه دې په دغه شماره باندې له موږ سره تماس ونی: 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4. دا شماره یاري بیا تکراری: 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4. دا پیغام یاري بیا واوري. یو ماشوم چې د درو یا سلور کلو ده زابل په ولایت کې په مرکز کې په کلات کې د سیانک په علاقه کې پیدا شوی ده. ماشوم خبرې نه سای کولای چې د کوم ځای یم یا د کوم ځای راغلی یم. دا پیغام کله د ماشوم که د هر چا وي په دغه شماره دې د موږ سره تماس ونیسي: 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تلیفونی پیغامونه مو واوریدل. ګران دوستانو اوس راځو هغه برخه ته کوم چې ګرانو اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. یا ورور چې له کندهاره تلیفون کړی دی ویلی دی چې د نعمت پاکله د ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ګران وروره د ازادي راډیو په آرشیف کې چې ما ولید د نعمت پاکله داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو د یو ماشوم پاکله له ننګرهاره یو ورور تلیفوني پیغام مونږ ته را لېږلی دی. اول به د دغه ګران ورور چې له کندهاره یې تلیفون کړی دی او یو ماشوم په نامه د نعمت لټوي د ده پیغام واورو، ورپسې به د هغه ورور تلیفوني پیغام واورو کوم چې له ننګرهاره یې مونږ ته تلیفون کړی دی. د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید، اوس راځي چې د هغه ماشوم پاک کوم چې یو ورور له ننګرهاره تلیفون کړی دی تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، جام جانمر ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه تین کلم ماشوم دی چې تور جامع په تن دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کولای شي چې راشي تر لاسه کړي. ادرس جلال آباد خار نه پاس درخه کین پورته وای کولای شي چې راشي تر لاسه کړي. موږ د ټلیفون شمیره ده 1 4 3 4 5 6. دا ماشوم دار چای کولای شي چې راشي او تر لاسه کړي.
ټلیفوني پیغام مو واورید. یو بل ګران ورور په نامه د محمد عالم افغان ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ورک شوی پاکله چې تاج محمد نومیږي له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. له موږ څخه هیله کړې ده چې دغه تلیفوني پیغام د تیار بیا خپور کړو. اول به د محمد عالم افغان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د تاج محمد پاکله پکې معلومات تاسو ته خبر کړو.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان سبو پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورکشو عزیزانو پروګرام وو، یو چا ټلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې، زما نمبر یې غوښتی او د هغو په وجه ما راډیو پرون نه و نیولې، نه د مې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی، نو زما نمبر که تاسو مهرباني وکړئ یا هغو ته ور میسج کړئ یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسو په ریاډو کې شته، 0308 50 153. دغه زما نمبر دی، یو وار بیا درته وایم، 0308 50 153. نور مو وخت نه نیسم، په لوی علامه سپارم. د ازادۍ راډیو زنده باد.
ګران وروره، د تاسو تلیفوني پیغام مو واورید. اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خبرو کوم چې د ازادي رادیو په آرشیف کې ثبت شوی دی، د تاج محمد پاک له راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره وو.
السلام علیکم، رزید ولایم بیا ابو بکر ولسالم. ما یو الک پیدا کړای دی د تاج محمد په نامه باندې، او 8 کال عمر لري. دلته پلار یې بکی اکا دا هغه څنګه کله ورخ کی وایي، نو چیرې دغه د ما تاسو ووته ووایاست. زه به دا لک فلاس باندې ورکم، 0 1 0 4 4 8 1 0 1. شماره یو ځل بیا وایم، 0 1 0 4 4 8 1 0 1. راي ما شماره د کچیر بلار یا دغه اخره دنګ وای کله واش خدای شماره ډیر په تلیوانه باندې وای، یا د شماره ما ته وای پس وک باندې زبې د شماره نمشته کوم. خدای په امان، نور وخت نه ضایع کوم. خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسیز مونږ غاغله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانه پروګرام ته واګاست. محترم اوریدونکو، اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي. دغه ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم ابوانا ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زه نور احمد غلام نجیزی د کندهار ولایت د اولی ناحیه اوسیدونکی یم. زما ورور د غلام حیدر په نامه د 2 نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی دی. د شپږمې ناحیه په سیمه کې نادرکه سوی دی. د 5 کال په عمر دی. زما سره په دغه شمېره زنګ وهي: 0 8 4 8 4 5 5. بل شمیره ده 0 8 4 5 5 0. یه زم شمیره بیا تکرارون: 0 8 0 5 8 5 5. 0 8 0 3 4 8 5 0 8. منه
ما یو د کاکا ویری د هزار نس کال کې وی چې ورکړي د احسان الله په نامه دی. د کندهار په یاغا په جرتو په شنه کې ورکړي وی دي. او هر مسلمان روته کوي چې د احسان الله په حق معلومات دي او یا هم احسان الله او ری معلومات دي په دغه شمره ځم ګوښي چې پروسه و درې نه څو ځنی وی درې څو وی وی شمره ځل بیا وای چې پروسه څه په یو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ٹیلیفون پر محمد خوشحال مجھے گرام دوست خالات کیجیے محمدی او دا یو نیم کال کیر چې نادر کدی دے ڈاکٹر عمر زوی دے مستور نوم یا دوست محمد دی دې خپل از مازه غوړې یا څوک پاډ باندې اړې کولرې په دغه شمیرې دی اړې کوم چې څه پر وسو درې وسو دروځ کته څلور سو وځل څو ځل بیا شمیره څه پر وسو درې وسو دروځ کته څلور سو وځل.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او کیسې جوایم. ما یو دا کازی دی چې نمی شهر احمد دی دا پلار نمی نور احمد دی دا دری کاری کیوی چو رکسوی دی یز دا رکی نستا کم حی مشهور پا لالا دی کار چافی دا کری پا دا غشمیرا جماعت زنگو یه جای زر اغوانی شیر نیل دی سپر آویا او جای سپر اتل سوالس میرا زر بیا تکراروان سپر آویا او جای سپر اتل سوالس. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد مصطفی د لغمان ولایت د ولسوالۍ په دښنه تاسو ته تماس کړم. زموږ یو څه په نوم د محمد احساس باندې 15 کاله کېږي چې د کراچۍ ښار نه ورځ دی. چا ته معلومات دي؟ نو موږ په دې نمبر باندې تماس کړي: 0 8 10 85 67 90 10. وسلام.
نوروز پولیس کار نه نوروز ته موږ ته ورک ده نظر کده خو زه به ګمړی د څور نه شکل نو د ځنه کې کاپون ده او کله چې سره معلومات نه ماته معلومات راځي چې موږ له مسواري په لایو د غزنه ودایت نو د سرګردان بخښسته چې وایم ان شاء الله ان موږ رسیږي چې لیلا نه باید ونه باش د مشماره د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
فبراير دا تندش پاشکال کېږي چې په پاکستان کې د کوټې مدما ماغان د کور څخه وتر دي حسابي تکلیف لري که هر څوک د پاره معلومات لري او یا د کوم چا سره وسره یا چیرې بندي نو مشته دی پدیش میری جانگو وی سپراریا سلورا کیا یو پینزو ساتسو آکیا پینزو سوا آکیا بیا شماره زر بیا تکرارم سپر آویا سلور آتیا یو پیندوس پینزه سو آتیا بل شماره وان سپر آویا و سو شپور سلویش پینزه ویش درو نیوی پدا شماره دیزموز سر رنگوی دری لکه اینام لری و سلام
الو سلام علیکم زب علمان ولات دنایو رسوالی از خبر کوم زمان ماجیتی دیده دا پیغان در زادی را بیوت پریردم نای ورو چی سمیولان نیجی زیاد کم شپانس یا ول اسکال عمر لدی دا یو نیم کار کیجیش دا کور ستللی دی نو ایت معلومات درک نست که دای پخپل از مار را غاوری یا بل مسلمان دا پا حق و معلومات لدی ما را دی پا دقش میرا با نیجنگوی سپرو یو شپار یو پینزه دری یو سپرو یو شپار یو پینزه دری یو
السلام علیکم ز عبدالستار این لفراد ویلاکی نگولستان دول سوالیان از نایزوی رکسوش در قاری ملاو درهیم پنامه باندی تقریبا پینزه کاله کیجی چه ایت معلومات در قاری ملاو درهیم و ماتا نسته در کندهار او در بولک پر رویل اربانی رکسوشی نو هر مومین مسلمان رول که در قاری ملاو درهیم پا در معلومات داری و ماتا تلیفونو کیز ما تلیفون شمیره دست سپر او یا تین دوست دنیوی اتس و درنیوی یو زلجا تلیفون شمیره واین سپر او یا تین دوست دنیوی اتس و درنیوی سلام با احترام یو جهان منانه در ازادی را دوستا که زروش پیغامونه نشریات و که سلام علیکم
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زه د لارې جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو ځای چې نقیب الله نومېږي، 8 کلن دی. تقریبا 2 کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي، انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما سره په دې شماره زنګ ووهلي. 0 اویا 9 شپېته 42 49 بې ځایه تلیفون نه دی نه کوي. که چاته د دې په هکله صحیح معلومات وي، او 5000 افغانۍ شیرینی هم ترلاسه کولی شي.
زنګ محمد کندهار څخه خبرې کوم. ګورو د سلامونه وایم. زما یو د محمد زیور کسبري د درې کال کې ضرورت پیښ پلنوم. محمد د فلار نوم اته محمد شوی ارچا کا پیدا کی په دغه شنه راج ما تر زنګ وای شنه کاروم سپر اوی او جی سپر اتلس سارلس شنه راز د جات کاروم سپر اوی او جی سپر اتلس سوارلس جی زرا وانی شیر نیو کول کی کاچا پیدا کی په دغه شنه راج ما تر زنګ نور وخت نه سم نقطه تامز
زرغون کوټ پونیا کالی تور پهلم تور بوتونه په ساده هر مسلمان ورور کې پیدا کړی تر دا چې په مشنه راځي اوی ته وینې چې د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. 0 اویا 9 15 8 3 یو چاره ته وویل چې د سربنده سره پیدا شوې ده، هغه ورور ته پیدا کړی تر دې چې په مشنه راځي اوی ته وینې چې وسلام.
بله السلام علیکم. زه به شیرینده له هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما جو اکا د چنرزان نیجی د دادیالا اکا د مامجسا اکا د حجلال ګل هوا تازه ګل اکا د اکا زوی دی د بایغس څخه د دیش کال کی چې دی تللی دی. هیڅ درک هیڅ معلومات نشته. هر ورور مسلمان تک د د په حق د معلومات مو مشتري په دغه نمبر څخه دي کوم کې 0 اویا 9 15 8 3. کچیر دا نمبر نو سره خپل نمبر دی 0 اویا 3 9 8 3 1. موږ یو اکادای چې مرزان نیږي د 10 کاله کې چې ورک دی. هر مسلمان ورور ته کفاتې او مشتري په دغه نمبر ټلیفون کې 0 اویا 9 15 8 3. نمبر یو ځل بیا وایم 0 اویا 9 15 8 3. هر سړي که دغه سړي په اړه موږ ته معلومات راکړه 1 لک افغانۍ به شي دي. وسلام.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي، خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.
didan rakwa kachkol daste ke khairuna didan rakwa sa sauda ganeyu chitold simo sar taki Mal takin